السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو په خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي، مثلث او اوومه ورځ. هغه کسان چې لوی اختر نن یکشنبه منځي، هغوی ته د دې ورځ نیکمرغه وي. هغه کسان چې لوی اختر سبا دوشنبه منځي، دوی ته هم د لوی اختر مبارکي وایو. نن د یکشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا 8مه د جون میاشتې 14مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د پانتون استاد او لیکوال رسول پارسی له بنده خوشی کړی دی. امنیتي ځواکونو رسول پارسی د تیر کال په وری میاشت کې ونیوه او مقدساتو ته د سپکاوي او د نظام پر ضد د تبلیغ په تور یې په 14 کاله بند محکوم کړ. د افغانستان کورنیو رسنیو مدني فعالانو تایید کړی چې ښاغلی پارسی پرون شنبه له بنده خوشی سوی. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو سطح د لوړېدو او د سیلابونو بهېدلو اټکل کړی. د وزارت پرون شنبه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او نورو نړیوالو ادارو د وړاندوینې له مخې د پنج، آمو، کابل او هلمند سیندونو په حوزو کې د نسبتا سختو بارانونو او په نتیجه کې د ناڅاپي سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پرون د لوی اختر په شپه ورځو کې د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی په یو ویډیوي پیغام کې په اخترونو او نورو جشنونو کې ګڼو ترافیکي پیښو ته د اشاره په لړ کې ویلي،
د لوی اختر په مناسبت د زړه بوکنونکو ترافیکي پیښو د مخنیوي په موخه ټول هیوادوالو ته سپارښتنه کیږي چې د موټر چلولو پر مهال ترافیکي اصول او قواعد په جدي توګه مراعات کړي.
شغلی قنی دا هم ویلی چې خلک دی د نورو د خوندیتوب په خاطر د اختر په ورځو کې له هوایي ډزو ډډه وکړي. د اسرائیل پوز وایي چې اته سرتیری یې پرون شنبه د غزې په تړانګه کې په یوه چاودنه کې وژل سوي. د پوز ویان دانیل هاګاری تیره شپه ناوخته وویل د دې سرتیرو زغرګاډی د یوه ایښول سوي ماین یا د چنګ ضد توغندي په وسیله په نښه سوی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د تېر کال د اکتوبر له 8 نېټې راهیسې په غزه کې د اسرائیل د پوز د تلفاتو شمېر تر اوسه 306 ته رسېدلی. د غزې جګړه د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته پیل شوه. په دې برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل سول او 249 نور یرغمل سول. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په سویس کې د اوکراین د سولې کانفرنس پرون شنبه پیل سو او تمه ده چې نن به هم ګډونوال پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په اړه بحث وکړي. په دې دوه ورځني غونډه کې د 101 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي راټول سوي، خو د ګډونوالو په ډله کې د روسیې او چین نشتون د دې غونډې د بریا تمه یو څه پیکه کړې ده. او د اروپا د ملتونو جام د 2023 میلادي کال سیالیو په لړ کې پرون درې مسابقې وسوي. تېره شپه ایټالیا وتوانید البانیا ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړي. تېره شپه په بله مسابقه کې هسپانیا 3-0 په وړاندې کرویشیا ته ماتې ورکړه، او تر دې مخکې مازدیګر مهال سویس 3-1 په وړاندې هنګري ته ماتې ورکړه.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د ازادي راډیو په مثلث خپرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د نجونو له ښوونځیو سره ولې مخالفت کوي؟ په افغانستان کې د جون 14مه له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو زر ورځې پوره شوې، چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون نجونې د منځنیو ښوونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوي دي او 100,000 نجونې له پوهنتونونو پاتې شوي دي. د نجونو له ښوونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. په تېرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالفو وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یو راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې چې په نږدې 150 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وفارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم دوو لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول چې دوه یې د مې په وروستیو اونۍ کې و. د بشري حقوقو د نړیوالې څارونکو ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 1,000 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوښوم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکواله د شزو مدني فعال شاعر شفقه خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبد الله پوسټیډو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغه خپلواک لمړی تاسو سره شم. تاسو د دې زر روزو د شونځو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی، که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرانو میږي مسوره او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړای دی، چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کیږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړي دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوې دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختی دی، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې د خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کې او خپرې کې او پرې وغږېږي، او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله به خصوصا غوی چې په افغانستان کې د نسی کولای پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولای سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپل حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملهجانې له تاسو په واورو، په مشال رادیو کې د پاکستان د نن د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوې دي، تاسو تازه څه راپور لري؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خبره کوو. بالکل، چې کله داسې څه پیښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو، په دې یوه میاشت کې داسې دوه پیښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسله والو هدف ګرځېدلې دي، او هلته دا اندېښنې دي چې وسله وال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یې په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینی سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شان ته شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پیښه شوې چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی و.
له دوه نجونو سره تاسو خبرې کړې دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغه انجنونو سره خبرې بالکل کو، بلکې د سکول چې کم مشران دي هغه د سیمې چې کم اوسیدون کې دي داوی سره مونږ خبرې کړې دي. هغه اندېښنه ښکاره کوي، هغه وی چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي ا د یو خوندې ځای او ګرځې ځکه چې دغه یوازینی وسیله د دولته بسه دی. ته یادونه کول غواړم تاسو پام بره ګرځول غواړم چې قبایلی سیمې چې دي الته مخ کې داسې د تعلیم رواج شي او هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی، د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لونه چې دي، خویندې چې دي، یا غیر سکولونه ته واستوي.
هغه خپلواک د خپګان په دوران کرشي خواته هم جون غواړي چې مکتبونه ته ولاړ شي. او په افغانستان کې هم که چیرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګومان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له دینجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سیل لري. همداسې ده؟ تاسو سره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافقه یم. لکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 50 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایت زیات شول. هغه نه پوهېږم چې څو سوه مکتبونه درلودل، او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې وه، یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه وه چې کونډه وه، هغې به هره میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 70 کاله وړاندې لیلی ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زبوایم چې په یو پیړۍ کې په د کرخې دواړو غاړو ته د عام سوای دی عادي سوای دی یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونه باندې درس وایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی، هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا و څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا
بیا ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملهجانې اویا اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچ هم مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپل لوڼه سکولونه ته ولېږي او څه داسې عناصر ورته ویل شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
دی. پوښتنه دا په هغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ کیول خلګو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې خلګو سره ډېرې وکړ.
فکر کوم دا وی مبارزه به چې واغه په ډېره قوي بچي غوي کوله. نن سبا مبارزه کیږي او یوازې په پاکستان کې د نننه د پاکستانی لکه د قبایلی سیمو د جینکو زدکونکو لپاره نه کیږي، بلکې د پله هغه غاړي چې افغانستان کې کمې خويندې دي غوي چې کم تعلیمي صورتحال دي، نو په دې باندې په پیښور کې په مردان کې د غشانتی نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالان دي جینکې دي خزي دي په مختلفو شوبو کې انتر دي چې سړی غوي داسې لاریونونه کړی دي، احتجاجونه کړی دي، نو غوي هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې خو به هر څه کې نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو کې دي چې هغه مبارزه زیاته کوي وا اوس هم کېږي، خو نه پوهیږم چې ولې هغه به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکي اولونه کی.
شفیق جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته اشاره وکم، په 2013 کال کې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلې چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سوال ځانمرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. ګوره یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډیر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپله واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنیز وبخښئ تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغه کې دی وی ټولن نشنالیزم پیاوړی وی دوی سره مخالفت ولري نظریاتي مخالفت وی لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي خو همدغه هلکان کې دیشل چې بل ورځ وسله راوخلي او له دوی سره جنگ وکړي لیکن لنجونو سره جوړی فرزن د خصوصا د اسلامي هیوادونو جوړی هغه طبقه ده چې دوی ویلکه توتکی بیا زاره دي یعنی دوی چې سره نشخړه کوي نه جنگ کوي نه په دې 500 کلونو کې په دې سیمه کې ټوپک راخي سره نه ډزې کړي دي نه چاودنه کړي ده او چې مکتب هم ویل دي څول نه کوي
ځکه همیشه اته د تاریخ په اوږدو کې کتا سی وګوري کتا سی نه واز ده دغه ډلو بلکې مثلا د اروپایانو د استعمار وخت هم کتا سی وګوري کله چې باغوي مثلا د هند افریقا د غزوین تتلل د دوی خبره بدا و چې موګه د دوه ځای کې خځې ډیر زیات بد وضعیت کې دی او موږ غواړو چې دا خپلواکي کو مثلا اته کداغه تیر څو کلونو کې اته کله چې امریکا افغانستان ته راتلله یو شعار دغه وکنه یعنی نه یوازې د دوه ډلو بلکې خځې په عموم کې د سیاستونو کاغه د نشنالیزم سیاست دی کاغه د افراد دی کاغه د تفرید دی کده هرې بڼې دی خځې یو ډول په مرکز کې ده لیکن خځه اکثریت وخت په دغه سیاستونو کې هیڅ خپل د چاکانی رول نه لري مثلا د امیر امان الله خان دوره باندې چې موږ کله بحث کوو زموږ د ټولو اصلي تمرکز په دې ده چې امیر امان الله خان د خځو په پیسې کې ځین تغیرات راوستل او د ټولنه آماده نه و او ځکه دغه پچای و نه لیدل ان دوه عمر ساده کوو لیکن دا چې واقعا هغه ولی و نه لیدل یا ولی هغه تغیرات راغله لیکن خپل چې امیر امان الله خان هم دغه تغیرات راولي ولی راولی ولی خزو باندې دومره تمرکز کوي ناڅاپي توګه باندې ولی دا به بیرته د پزت باندې کار ولکې کی زه فکر کوم د تاریخ په اوږدو کې همیشه خزه د کلتور ساتون کده خزه د تاریخ ساتون کده او په نهایت کې خزه د دین ساتون کده او خزه د ملت ساتون کده زه ګومان کوم د کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کیږي لومړی برید په خزه باندې کیږي
او ډیر علی ملهجان د اوسنی پاکستان ته چرته دقت وکړو ګوره کلونه مخکې بنظیر بوټو په پاکستان کې ډیر رای ګټلې لیکن نن سبا ورته ګوري حتی د جنوبی پنجاب کې هم له شوزو سره ستور زیاتای د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپورونو چې څوک ورته ګوري په تیرو 15 کلونو کې هر کال له کراچۍ تر اسلام آباد ته له پېښور تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د شوزو سره زور زیاتای خشونت د وژنې د شوزو د ډیر زیات شوې دي د پاکستان کتون کې چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي دوی څه وایي چې لټنی څه دي
لاتونه چې دی شه بر سه باغ خو مختلف کې دی شینو یو خو زبویم چې ټولنه چې دا غه د تندروي طرف ته روانه شینو دا قسمه په هیمه خطرازي خزه ته هم دین اسلام هغه ټول حقونه ورکړي دی او چې تعلیم ورته حق حاصل ای بای چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي دوی ته د ژوند د سهولتونه ورکړي بیا داسې پیښه چې کیږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې د نه نکیږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلې چې خزه مخته رواني کوا په مختلفو شوبو کې زی زلاند ستوري ګرځي لکه تاسو ذکر وکړو بنظیر بوټو هغه د اسلامي مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو خام مثال دی خو الاتونه هم دغه دي چې ترسو ټولنه چې دغه خپل ذهنیت بدل نکړي نو داسې قسمه پیښه برازي خزه به تعلیم ته نه پریخو دل کیږي په خزه باندې به کورنۍ تشدد کیږي په نور جنسي د تیرې پیښه به کیږي تختول کیږي به بس د زور زیاتی پیښه به ورسره کیږي نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده ځکه دا ټولنه چې دا هم د خلکو نه جوړه
ده بیا هم راشم ویسته کوم کې چې لا افغانستان وسوتلې د ملالۍ څرګندونې لرو بیا به ترتیب سره وګرځو
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شو زما د ټولګیوالو حق چې په خپل ژبه په خپل وطن کې درس وایو ک مکتبونه خلاص وای زما زبا اوس په لسم ټولګي کې وم زه خو تلته مکتب ته زم خو زما ټولګیوالو اوس هم په کور نه ستدي د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیله لرلې چې یو وخت به جنگ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي، موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو، او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اغلی خپلواک، د ملالی جان څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي، ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له ښځو سره د خشونت یا د ښځو د هڅو د مخنیوي یو ښه تحلیل وړاندې کړ چې علت دا داسې دوی بنیادونه دي د ټولنو، لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي، هغه خو طبیعي خبره ده، خو دا هم غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي، چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي. ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
لکه ما مخکې چې وویلې، هغه توندلاري ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري: تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده، د افغانستان اوسنی وضعیت که تاسو وګورئ، د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې، په مختلفو ډول باندې ښځې د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځې په کې ځواک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بله اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دینه لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه، زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شل کاله دغسې یوه ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه ده ته په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي، هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی، او موږ دا تغییروو، شرعي کوي، او له دوی په اصطلاح شرعي کوي، او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سمو. خو دا چې خپل ښکاره نشي کولای د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولای، او خپل په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاده دی. اوس ښایي دوستان، نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري، هغه بیا پرته له هغه
بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي، نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده؟ د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هسې خبره ده، زه کله کله وایم کاش کې هیڅ نه وای ویلي چې تر امرسانی پورې، ځکه چې امرسانی خو ته یو امید ورکوي یو چاته، که نه لکه دا خبره کوي چې خو ودرېږه، دغه شی به سم سي، زه بیا دا کار کومه. یو دلیل چې افغانان ډېر زیات په دغه برخه کې جدي او شدید عکس العمل نه ښیي، ګومان کومه یو دلیل هم دا دی چې خلکو ته وایي چې خو تاسې لږ صبر وکړئ، دغلته یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا؟ تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي، اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي؟ د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی، ولې هلکان ته تدریس کیږي؟ که د موږ مکتب چاپیریال که تاسې وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی بلخي کې ما درس ویلی ده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه وو پرته زموږ د دنیا ته لوی استاد ده چې سپین ږیری وو. نور هغلته هېڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به م کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه وو. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوې؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هېڅ ډول منطقي وي، که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
دوی وی چې څنګه شفیقه جانې دې ته اشاره وکړه، د دلیل خبره وکړه، نو هغه شری چوکاټ سه دی لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ سه دی ولې د جینکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه غنی چې دا کوم موجوده نظام دی لکه تاسو وګوره نړۍ کوم ځای ته رسیدا خلک سپوک مې ته رسیدي خلک نور داسې نو وختونه کوي په ساينس کې ټیکنالوژي کې پاره شوبه کې خزر اوتی دی نو کودغه یو بې سواد ټولنه دوی سترې نو د افغانستان براتلون کې څنګه ویزنه پویګم او به امر سانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برن چې کوم امر دی هغه امر سانی دی دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویلي دی چې جنکو ته د تعلیم
دی صاحب باندې خو کوم دلیل دوی یا جن کسان وایي کنه لغه هغه دینی صاحب نه هم شاته یوړي مثلا زه که خبره وکم په تاریخ کې وای د اسلام په تاریخ کې وای یوسف بی بی خدیجه د سیوکرو عائشه د سیوکرو بی بی فاطمه د سیوکرو اوس نن سبا مجتهد حاضر دی یوسف خپل مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه
خپل خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت کو په هر څه
دی خو نوم واخلو یعنی د دې خوشحال نسته چې ستونزې ډېرې دي کنه ستونزې ډېرې دي خو که بیرته د مکتب مسلې ته راسو شفیقه جانې کده ملیحه جانې په خبره څه تبصره لري
ټول په سره کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دي مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لارخه د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارخه د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لارخه د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادی منابع نست خو د یونسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د خون کو ماشونه ورکو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې جونې باید مکتب ته ولاړ نه سي زما ذهن ته بل هیڅ شی هم ناراضي چې ولې دی باید یو انجلۍ په خپل وطن کې ترام دی سلام اسلامي چوکات سره له خپل ذکرو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان وزنې مملکت په ټول دنیا کې چې جونې له دوه شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نزي اکثریت ټول اسلامي وادونه کې نه یوازې تر دولسم صنف بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصص دي مثلا سعودي د اورستوي کې فزانوار ده درلوده سعودي مثلا سفیران لري انډونیزیا هم دسي ترکیه هم دسي مصر نه پیغام بل هر اسلامي مملکت شیات کوي په هیڅ یو کې دسي نه دا اکثریت اسلامي مملکو او علما او د الاسر ملای مامانو نیولې به تر نورو ټول دغه خبره غندلې دا د کارا له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راسي چې خنو خدا به په اسلام کې سعید نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زورګونه خلک د خپل لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ د خپل مند پلرونو مکتب ته لګل کنه د حکومت نه لګل حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشکوله چې د لور مکتب ته ولګه د مند پلرونو خويندورونو تصمیم نیول چې زمي خپل خور زمي خپل لور نن مکتب ته لګم نو زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته لدی چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالف وي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاسرسي هم جونې مکتب ته لاړې نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جونې پکې ډېر تعلیم کوي دغه اوس یې سایه وکړي په هر وطن کې چې جونې ډېر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد په پښو ته راځلې ده په دې کې خوشحال نشته لیکن پرته چیرته دا راشو ملهجانې په پاکستان کې څرنګه دې ته وسان دي چې ډېر زیات شي نه دي چې دغه له دینجونو له تعلیم سره دینجونو له حسو سره مخالفتونه په زیاتې جوړي خلک څه وایي سي تشويش ډېر شوي نه دي
تشويش بالکل زیات شوی دی ځکه کومګه د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم زه دي قبایلی سیمې دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر بزن کومه زیاتره داسې پیخي هم دغه وسلوال چې تاسو یې مسولیت په غاړه ناخلی ځان نه سرګندوي خو یا اور ورتا چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه د چې جنکه د یو ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقی نه واړي پرمختګ
نه مختګ د مخنیوي لپاره باید څه وشي
مخنیوي لپاره دا بالکل احتجاجونه شي ودي خلک غوښتنه کوي دوی وی چې جینا کوتا چې کوم شته سکولونه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې بیا دوی وی چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه د غوښتنه کوي چې موږ ته تحفظ راکړي وسغه د شوې کچې شوه تحصیل کچې کومه د سکول په خشه و نو بیا خلکو ډېر احتجاجونه وکړل بیا د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف بیا بالکل دای په خې سمدستي نوټس واغست ځکه خلکو احتجاج کوي چې دغه به سکیږي یوازې نه سکول و په سیمه کې نو دا چې په نوټس کې واغست هغه سکول بیرته جوړ شو او الته اوس فعالیتونه زده کړې چې دی هغه واپس پیل شي ودي خدا خو یو سکول به داسې ډېر پیخی چی کیگی نو کلا پوری با کیگی کلا پوری با دا غجینا که دا تعلیم نمحرومه یا دوی با نشی کولی او خلق غواری اوس وقت بدل شوی ده دوی طول نره گوری او بلداده چی پا پختونخوا که خیبر پختونخوا که دا کبایلی سیمو ورگردی دو نپسل تی خلقو که دیر شعور را غلی ده غواری چی ایمه خطراشی نو خام خواهوی احتجاج که اخبرگون خواهی او حکومت نوخته نکی چی دوی تتافظ ورکی
ده دل خطر از دا بحث را غون کو اغلی خپل وخت څه فکر کوي چې حل لار سره البته پرته له دې چې اشاره وکړي ځینې کسان مخالفت کوي له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه مشته او موافق نظرونه هم شته لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي تاسو خپل د وی فعال په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم تو ټول مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټول لپاره یو چیلنج ده هر ورځ دا غدا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو بلکې دا زر ورځي وته لیک زر نوري او زر نوري او زر نوري موزې خدای مکړه بیا هم موږ ته دغه دا خبره چا ورو باید غونی موزی کسی باید وجدان مناراحت سی او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي خنه دی سم ندی ظلم دی ګناه ده او د میلیونونو معصوم انجونو په حق کې ډیر یو لوی ناروا ده زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته هغه څوک چې زموږ شاوخوا دی زموږ کورنوی کې په جماعت کې په حجره کې په دوستانو کې په دوامداره توګه دا وریاد کو چې دا بی عدالتی ده او ورسره عادي نه سو د انسان یو ډیر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي له دې سره باید عادت نسو
ډیره مننه غلیب خپلواک ملیحه جان له تاسو څخه هم مننه له لیدونکو او اوریدونکو هم مننه دوی مچې د خبرونې تر دې مره سره وکتل
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته
وما ورس د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو لوي متفاوت زاوی د ونی د پیښونه لپاره ځانګړي خبرونه و مې ورسته راوړم نن خبرې کې چې په سګنی حج مراسمو کې د ټکنالوژي کومې جلبې دي جنوبی افریقا کې د هغه پلار اوسوي حال هم درکوم چې د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړ کړه او لدی هم خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو لوی سوداګریز مارکیټ باندې کار روان دي چې نور هم لوی او پراخ شي او څوک بیا پراتلونکي ریکارډ مات نه کړي د مقاومت جبهې د حکومتان ویډیو خبرېدو ته هم د طالبانو ورګونونه او پاکستان کې د یو پنجابي لوبغاړي لخوا پر پښتنو لوبغاړو د تورونو نه هم خبرې کې خو تر هر څه لمړی د ونې د مهمو سیاسي او ټولنیزو پیښو د سر ټکی د شرق او غرب بلاکونو منځ کې واقع طالبان د ماسکاو فارمټ تهران غونډې ته ورنغل خو غرب هیله من شوه چې طالبان به د ملګر ملتونو د دوه ناس تراشي
په دې کې شک نشته چې دا ځل داسې ښکاري چې طالبان خای د دوه په غونډه کې ګډون وکړي او دا د امریکا فشار دی چې د دوه لارې او د ملګر ملتونو لارې په طالبان باندې راوړي خو طالبان هم به له شک چې خپل شرطونه لري آیا د سربیا معاملې شوه ده آیا دوی ته بیا ځینې وادي ورکړل شوې دي چې تاسو د غونډه کې راشي او څه به وایي او موږ به څه شي کوو
کچېری
طالبان د امریکای بلاک په طرف سي تبيده چی روسی بلاک کړکیچ پیدا کړی خو کچيري د روسی بلاک په طرف زینو د اوس د افغانستان فضا د امریکا په لاس کې د مرستي کومکونه او ټول امکانات امریکا ورته نو دا بندي شي او بیا طالبان د یو بل کړکیچ سره مخ کیږي
زر ورځی د انجونو په مخ د خونځي او تړلې دروازې طالبان د زده کړو مسله کې د روسي تر کازان کانفرنس رسیدلی خو خپل زر ورځی وشو چې د خونځي او پاړه د هیڅ چا غږ نه دی اوریدل
زه د افغانستان د اسلامي امارت د پوهنې وزارت پاستازولي تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر وړاندې کې با کیفیت او متوازن زده کړو ته ژمن یو
نن زر ورځی پوره شو چې افغان انجن په وړاندې د تعلیم دروازې بند دي او افغان انجلې د تعلیم د حق څخه محرومه شوه کوم چې اسلام ورتور کړی دغه ټول ورځ د افغانستان په تاریخ کې دي چې افغان ولس افغان انجن به همیشه په یاد لري
افغانستان کې د القاعده د بیا انسجام اندخني د القاعده نوی مشر ټول په لګان افغانستان ته وربللی امریکا احتمالا افغانستان کې مشت ایو القاعده قومندان باندې 15 میلیون ډالر انعام اعلان کړی دی
د چینو د امریکا او د روس ترمنځ د جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې د کولو کوشش کوي د لپاره په قاعده تیاری نیولې ده په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی پاکستان مو سره د جالورو ته ضرورت لري
او په ننګرهار کې د 278 پیغلو ځوانانو د ډلیز واده مراسم د سیلاب په نوم خیریه بنسټ ګڼو ځوانانو ته په خسرګنۍ او بلبرونو هم معاف کړی دي او د کور کالیو سامانونه هم ورته اخیستي بیا هم ستنی مشه طالبان چې د شرق او غرب د بلاکونو د سیاسي رقابت منځ کې واقع شي ویخکاری تازه د شرقي بلاک په نوښت د مسکو فارمټ د تهران ناشته کې په ګډون نه کولو ملګری ملتونو د دوی په نوښت او ابتکار د دوه را روانه درې مناسته کې د طالبانو ګډون ته هیله من کړی دي تیر ونی طالبانو په غیر مترقب ډول د مسکو فارمټ تهران ناشته کې په داسې حال کې ګډون ونه کړ چې څومره وړاندې خپل د همدې فارمټ دی وی غونډي کوربتو په کابل کې کړو د دې فارمټ اساسي موخه د دوه د درې مناسې لپاره د سیمې وادونو د چمتووالي خبره خودل شوی و خو ایرانی لوري له طالبانو ګيله کړی چې خوانشول چې په دې ناسته کې ګډون نه کړ
تاسو ولې طالبانو د تهران په غونډه کې ګډون نه کړ سوا په ان باندې شت د اجنډا په دې لپاره ډېر جالب نه و او نه غواړي چې نور زیاتره د منطقي مملکو د فشار لاندې راسي او په زمند کې دوی شاید په شانسي دا مملکت دوی څخه انتظار لري هغه وادي دوی نشي پر کولای کغه د ټول شمول حکومت جوړول دي او یاداسه پوره پوره ډاډ ورکول چې هغه ټول افراطی ډلې چې ګویا په افغانستان کې مشته دي دغه مهار کول مدیریت کول یا لباین وړل بل دا څه شي طالبان دا هم محاسبه کوي چې هر څومره چې دي منطقي مملکت سره دوی نزي شي کې د شمهغمره غربي مملکو حمایت یا همکاریان د لاسه ورکی ځکه چې په خبرس کې کدی محاسبه وکي د لپاره فل غربي ممالک ګټور تمامیدای شي او خصوصا د سره کوم مالی مرسته کوي نو شاید ترجمه ورکړي چې تهران ته ولاړ نسی
طالبانو د دې لپاره چې امریکا او متحدینو ته وخی چې د طالبانو اصلي او اساسي متحدین امریکا او د امریکا متحدین دي او له روسیې چین او ایران سره اړیکې دی وی ارتیا پاساس دي ځکه چې گاونډیان دی او له گاونډیانو سره د نورمالو اړیکو له موجودیت بل لار چاره نشته خو اساسي متحدین امریکا د نو په دې خاطر په دغه غونډه کې برخه وانه خسته خو دا شاید په لنډ مهال کې یو څه ګټه ورسیږي، مګر په اوږد مهال کې دا موازنه ساتل د طالبانو لپاره ستونزمنه خبره.
بلخوا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي ډیپلوماټ مالک سیزی هیله مندي ښودلې چې طالبان به د دوه روانه ناسته کې ګډون وکړي. هغه داسته چې تیرو دوه غونډو ته طالبان هیڅ ور نه غلل، مګر دا ځلې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ د ګډون لپاره شین څراغ ورکړی دی. د شنونکو په باور طالبانو د دوه ناسته کې د نسبتا لوی لاسته راوړنې لپاره د سیمې په کچه د تماس ټینګونې ماسکو فارمټ په لغته وهلی دی. طالبانو تیر ځل د دوه ناسته کې د دوی د مخالفانو نه دعوتول، ملګرو ملتونو کې افغانستان څوکۍ دوی ته ورکول او نسبي پراخ مشروعیت لپاره شرطونه ایښي. خو دا ځل لاروخانه نه ده چې د طالبانو کومې غوښتنې منل شوې دي.
دلته باید طالبان نرمخت وخی کې غواړي چې د افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او د افغانانو سره مستقیم کینی خپل دغه ابتکار په لاس کې واخلي، د دې نه چې نور پروژې شکل باندې د ملګرو ملتونو یا د نورو هیوادونو استازي راشي او زموږ اساس ترمنځ کینی. خو بیا هم زه دا وایم چې زه دغه غونډې ته چې طالبان راځي هم خوشبینه یم ورته هم ورته بدبینه یم. خوشبینه په دې مکه واقعا طالبان غواړي چې د تلپاتې سوله لپاره د خپل افغانانو سره کینی او خبرې دا یو ډیر ښه اقدام دی. خو که چیرته بیا هم دوی ته قطر لکه څنګه چې د دوهې پخوانی تړونو او دوی سره معاملې شوي او دوی ته ویلي چې تاسې راشئ سر شرطونه به منل کیږي او دلته هغه څو کسان د نمایشي شکل باندې وړل کیږي او به ملګرو ملتونو اعلان کوي چې ولا دلته مدني فعالان مو سیاسونه مو او دا ټول سره کېناست او خبرې وکړه او یو هوک سره ورسېده او طالبان نارملایز کوي، دا زه فکر کوم د افغانستان او زموږ اساس په ټول تاوان ده.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړلو زر ورځې پوره او یو بار بیا سږ کال لپاره هم نجونې په کانکور ازموینه کې له ګډون محرومې شوې، د طالبانو د لوړو زده کړو او معارف چارواکي د ملاتړ د جذبولو لپاره د روسیې فدراتیف کازان ناستې ته تللي دي. د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله هغه دغه ناسته کې له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې افغانستان کې درسي کتابونه ورته چاپ کړي، ښوونځیو ته ودانۍ ور جوړې کړي او د ښوونکو معاشونه ورسره لنډ کړي. د لوړو زده کړو وزیر یې ندا محمد ندیم بیا ویلي دا مهال 1500 محصلینو ته 44 پروژې بشپړې کړي، 131 نصابونه هم ارزولي. خو دواړو طالب وزیرانو په دې اړه بیا هم سندي ویلي چې دوی کله د نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې سربېره یو شمېر ښځینه کارکوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته شکایتونه کړي چې تیر میاشتې راهیسې ورته طالبانو ټول معاشونه 15000 افغانیو ته راټیټ کړي دي.
متاسفانه د نجونو د حقونو د خوندیتوب په خاطر او د ښوونځیو د پرانستنو په خاطر باندې نه افغان ولس په هغه شان ته چې باید خپل غږ پورته کړی وی او د خپلو بچو لپاره د تعلیم حق لپاره درېدلی وی، همدارنګه بین المللي ټولنې هم خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. په داخل کې افغانان له دې نه ویریږي چې شکنجه نه شي او بین المللي ټولنه فکر کوي چې ګویا طالبان به نن یا سبا به دوی خپل سخت دریځونه لا سختلی او کېدای شي دغه مسله حل شي. زه فکر کوم چې هر څومره چې دا موضوع دوام وکړي په دې کې افغانستان، افغان ولس، منطقه او جهان زیان کوي.
دی خو په افغانستان کې بیا د نجونو د زده کړو کمپاینونو زور اخیستی او دا ځل یو شمېر ښځینه فعالانو د اقراء په نوم د نجونو زده کړو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ګڼو فعالانو د طالبانو له راتګ سره فضا ته د ختلي روسي فضانورد کیسه هم یاده کړې ده او نیوکه کړې چې دغه فضانورد زر ورځې شپې فضا کې تحقیقات وکړل، خو طالبانو د نجونو پر زده کړو د بندیز په زر ورځو کې افغانستان کلونه شاته بیولی دی.
زر ورځې شوې چې د افغان لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې، زر ورځې شوې چې میلیونونه نجونې د دې ظلمو قرباني دي او له خپل شرعي او بشري حق چې تعلیم دی محرومې دي. له بده مرغه دا شمیر هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. خدای یوازې د همدې میلیونونو نجونو د ژوند د استعداد ځای نه ده، بلکې د هر پلار، هرې مور، هرې خور، هر ورور او په نهایت کې د ټول ملت د نن او راتلونکي تاوان دی.
دا به داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ یو نوی راپور کې طالبان د نجونو او ښځو انساني کرامت ته په سپکاوي، د هغوی د محرومیت او د هغوی په وړاندې په تبعیض او تفکیک باندې تورن ګڼل شوي دي. بینټ طالبان تورن کړي چې د ښځو په وړاندې د محدودوونکو پالیسیو په لګولو سره د جنسیت له مخې د ظلم یو بنسټیز سیستم رامنځته او عملي کړی دی. او د پاکستان نظامی او ملکی ادارو سره له تیرو پارلماني ټاکنو راهیسې چپ شوي سیاستوال ملا فضل الرحمن یو بار بیا دغه هیواد کې په ادارو باندې نیوکه کړې او افغانستان سره د اړیکو خرابولو تورنې پرې لګولې. ملا فضل الرحمن چې د پاکستان نظامی ادارو او افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی سیاستوال بلل کېږي په 13 جنوري کې کابل ته تللی او حتی د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره هم لیدلی و، خو ټینګار یې کړی له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو رغولو کې خپل پراخ رول ولوباوه او د همکارۍ ټولې لارې ورسره پرانیستې، خو په وینا یې چې د ده په هڅو اوبه اړول شوي دي.
هم نے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے. ہم نے دو ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کے راستے کھول دیے تھے، آج اس پر پانی پھیرا جا رہا ہے. کیوں؟ کس کی خوشنودی میں؟ پاکستان کے مفاد میں قطعاً نہیں.
دا چې څومره نتیجې ته رسیدلی یا نه دي رسیدلی هغه ځانګړی بحث دی. ولی ملا فضل الرحمن خپله هڅه او کوشش وکړي چې د ټي ټي پی پر سر یو ځانګړی معامله له طالبانو سره وکړي او طالبان ته قناعت ورکړي چې دغه معامله تر پایه ورسي. خو د طالبانو په لیکو کې د ټي ټي پی قدرت بیا دومره زیات دی چې دوی نشي کولی چې په یوازې سر د ټي ټي پی پر سر له پاکستان یا د پاکستانی پاوز سره معامله وکړي. نو هماغه و چې طالبان هم په دغه برخه کې یو څه محتاط دي، ځکه هغوی نه غواړي چې د یوې معاملې په اساس خپل ډیر غړي له لاسه ورکړي او یا هم د افغانستان په سرحدي سیمو کې طالبانو ته جنجالونه پیښ شي. نو په همدې خاطر هغه معامله هم نیمګړې پاتې شوه او همداسې پاتې شوه. خو د ملا فضل الرحمن هغه نقش و د هغه کردار په دغه برخه کې رښتیا هم د جوت او ښکاره دی.
ملا فضل الرحمن دغه راز د پاکستان په حکومت نیوکه کړې چې د چمن د پښتنو پرلت 9 میاشتې وشوې خلک د لوږې له امله د کور لوښو خرڅولو ته اړ شوي دي، خو پاکستاني حکومت هغوی ته د سپین بولدک لارې بندېدو له امله د متبادل انتظام پر ځای پرلتوال لا تر سختو فشارونو لاندې نیولې دي. هغه پر ډیورنډ پر فرضي کرښه د پاکستان وروستۍ پالیسۍ هم ننګولي چې د ویزې او پاسپورټ لرل شرط ګرځولي.
مولانا فضل الرحمن که موږ راواخلو د افغانستان د اوسنۍ کمې بدبختۍ چې دي، یا افغانستان یا افغانان چې د کمو بدبختۍ سره مخامخ دي، په دې کې تر ټولو زیات ککړ لاس تر د دشمن سره تر هر چا زیات کومک کول د افغان دشمنۍ په والا باندې تر ډېر حده پورې دا سړی تللی دي او د موږ د ډېرو زیاتو بدبختیو د دې شیانو سبب دی. مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت یو ډیره قوي مهره ده. هیڅوک دې هم داسې فکر نه کوي چې مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنت د سیاست خلاف یا د دوی د ارادو خلاف مولانا فضل الرحمن قدمونه اخیستي دي یا روان دي.
او له طالبانو سره د دوهې په تړون امریکا کې د سلامت او ملامت بحثونه لا هم نه دي ساړه شوي، او دا ځل د امریکایي ځواکونو پخوانی مرکزی قومندان جنرال مکینزي طالبانو سره د چلند په رابطه د جو بایډن او خلیلزاد کړنې تر نیوکو لاندې راوستي دي. جنرال مکینزي له امریکا غږ سره په مرکه کې نیوکه کړې چې ولسمشر بایډن ولې افغان سولې لپاره د ټرمپ ټاکلی استازی خلیلزاد لرې نه کړ او هغه یې په خپل ماموریت وساته. د جنرال کینټ مکینزي په وینا بایدن طالبانو سره د دوهې تړون له مخې د ځواکونو د ایستلو په رابطه نور آپشنونه هم انتخاب نه کړل. په داسې حال کې چې د ده په وینا د دوهې تړون په افغانستان کې طالب او وسلوالو ته نوې سا ورکړه او امریکا هغوی د ژمنو په عملي کولو باندې مجبور نه کړل. هغه نیوکه کړې چې طالبانو د دوهې تړون په یوازې یو ټکي باندې جدي عمل وکړ او له تړون وروسته په امریکایي ځواکونو هیڅ برید ونه کړ، خو نور هیڅ مورد نه دی عملي کړی. د جنرال مکینزي په وینا د دوهې تړون کې رښتیا هم افغان حکومت ګوښه شوه او په وینا یې شاید دا د طالبانو ستراتیژي هم و، خو امریکا هم افغان لوري راټول نه کړی شول. هغه په دې برخه کې هم پر د افغان حکومت پر ځای په طالبانو ورچولې ده چې له افغانانو سره جوړجاړی ونه کړ، خو په دې هم ټینګار کړی چې د اګست په 15مه افغانستان کې هر څه وشول دا د امریکا د دوه ولسمشرانو ټرمپ او بایډن د کړنو نتیجه وه.
ګوري دا لومړی ځل دی چې یو امریکایي جنرال د دوهې تړون په اړه باندې خپله څرګندونه کوي. د دې نه مخکې هم ډېری جنرالانو ویلي دي چې د دوهې تړون د امریکا تر ټولو شرمناک معامله وه چې طالبانو سره وکړله. خو افغانانو او په خاص کر د جمهوریت مشرانو او رهبرانو په څوک راته حتی د دې نه مخکې چې په 2013 کال کې ویلي چې دغه تړون د افغانستان مشروعیت د پښتنې لاندې راوړي، زمونږ او ستاسې حکومت یې کمزورې کړی دی او طالبانو ته وخت سپارل کېږي، لیکن زمونږ سیاستونو په داخل کې د دې په ځای چې اتفاق وکړي سره بې اتفاقي وکړله. پرون دغه جنرالانو د امریکې سره ټول کېناستل یو ځای او د طالب سره معامله وکړه، وطن یې ورته وسپارله. نن راځي روایت بدلی، خو که چېرته تاسې د ډاکټر خلیلزاد خبرو ته وګورئ، دوی ټول دا مني چې دلته دوی ته د امریکا ارزښت مهم وو. امریکا غوښتل وزي، امریکا غوښتل د اوکراین سره په جګړه کې ښکیل شي، نور یې نه غوښتل افغانستان کې پاتې شي او طالبانو ته افغانستان وسپار. دا چې ولې وسپار دا بل بحث دی، خو که چیرته موږ او تاسې دا ومنو چې د دوهې تړون طالبانو سره د سولې تړون نو، طالبانو سره د معاملې او د سپارلو تړون، زمونږ او ستاسو کار په دې اسانه کېږي چې موږ راتلونکي لپاره کوم اقدامات وکړو.
او که څه هم طالبانو یې پاره څه نه دي ویلي، خو د جرمني په منهایم کې د یو افغان طبیعت لرونکي لخوا د ترهګریز برید نه وروسته د افغان مجرمانو د شړلو پر تړاو باندې بحثونو ته په ځواب کې د دې هیواد خارجه وزارت ویلي مجرمان افغانستان ته شړل غواړي، خو طالبان ترې غواړي چې د دې چارې په بدل کې جرمني باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د جرمني د خارجه وزارت ویاند ډینیس کومټارټ په برلین کې خبر اعلان ته ویلي طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو بدل کې لک تر لګه نړیوال جزئي رسمیت پیژندل غواړي، خو په وینا یې دوی د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نه ورسره همکاري کوي، بلکې د ده په وینا المان له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې اړیکه کې ده. خو د دې خبرې سره په مخالفت د جرمني د تورنګن ایالت داخله وزیر جورج مایر ویلي اړتیا نشته چې د جرمني حکومت د خطرناکو مجرمانو د شړلو په موضوع کې د طالبانو له افراطي حکومت سره هوکړي او یا تماسونه وشي. هغه ټینګار کړی چې باید د طالبانو پر ځای د افغانستان ګاونډیانو په تیره پاکستان سره خبرې شوي وای. بل خاطرونه یو شمیر افغانانو د جرمني په مختلفو خارونو کې دغه پولیس له کورنۍ سره د خواخوږی لاجن نه کړی دي چې د افغانستان د یو طبیعت لرونکو کس لخوا د چاکو په گزارونو وژل شوی. او افغانستان کې د ترګر وړلو د فعالیتونو زیاتېدو په اړه تیرونه ټکان ورکوونکي خبر دا و چې لانګ وار جورنال ویلي د القاعدي وسنی مشر سیف الله د خپل ملاتړي هڅولي چې د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته لاړ شي. د امریکایي رسنۍ د سیف الله د لیا سالم شریف چې د القاعده شبکې وسنی مشر ګڼل کیږي په حواله یې راپور ورکړی چې دې شبکې خپل ملاتړي افغانستان ته د تجربو او پوځي زده کړو د ترلاسه کولو لپاره ورتګ ته هڅولي. راپور کې راغلی چې په 2020 کال اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو رئیس دا د القاعده په لیکو کې د شاملېدو تر ټولو ښکاره غوښتنه ده. لانګوار ژورنال خبرونه لیکلي چې د سیف الله د لمدا پیغام افغانستان پر رسمي توګه د القاعده او د دې شبکې د راتلونکو پلانونو لپاره د خوندي ځای په توګه معرفي کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو لدی وړاندې د طالبانو د حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت خبر رد کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي $15 میلیون جایزه اعلان کړې ده. د امریکا حکومت د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی دی. عمر هم شاوخوا 18 کاله خوده او دغه احتمالي موقعیتونه هم د افغانستان پلازمینه کابل، ننګرهار، توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو په محل د القاعده شبکې د بنسټي خودونکو اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و.
پر ټولو افغانانو ژغ کو چې جهان یو ځل بیا خپل جنگ ستا پر خاور باندې کوي. جهان یو ځل بیا د خپل مفاداتو جنگونه ستا خاورې ته راوړي. د چینو، د امریکا او د روس ترمنځ دا جنگ د نن په پښتون افغان خاورې کې د کولو کوشش کوي. د دې لپاره بقاعده تیاری نیولې ده. په دې کې پاکستان ورسره ملګری دی. پاکستان اوس د ډالرو ته ضرورت لري. د پاکستان اقتصادي چې کوم صورتحال دی هغه موږ تاسو ټول ته معلوم دی، نو لیازه دته د ډالرو ضرورت دی. دی په هر حواله باندې چې څه دته وویل سي دی هغه کار کوي. نو په موږ پر افغانانو دا ژغ کوو چې خدای ته وګوري افغانستان یو ځل بیا د جنگ میدان ګرځولو ته مه پرېږدئ.
او سم ټولنیز شبکې تیرونی په هیواد کې د ټولنیزو رسنیو تر ټولو خوږ او پزلپوري خبر ننګرهار کې د سیلاب خیریه بنسټ لخوا د 216 پیغلو او ځوانانو د ډلهیز واده مراسم. دغه بنسټ چې د ولسي جرګې پخوانی غړی سید احمد سیلابي مشري پر غاړه لري، له څو کالو راهیسې د هیواد په لویو ښارونو کې د بېوزله ځوانانو د ودونو مصارف په غاړه اخلي. سید احمد سیلابي دا وایي ننګرهار کې د 130 جوړو یا 216 پیغلو او ځوانانو ډلهیز واده مراسم ترسره کړل او هر ناوی عزم ته د نوي کور د اړتیا وړ توکي هم برابر کړي دي. دغه واده نه مخکې سید احمد سیلاب دغه خسرګنۍ په قانې کولو هم بوختو شي پر زمانه لوړ ولورونه کیو. نو وروي ننګرهار کې د ډلېز واده د مراسمو په خاطر 2 خسرګنۍ خپل زمانه ته د واده ولورونه او نور د خسرګنۍ درانه ریواجونه معاف کړي دي. په دې واده کې تر ټولو جالب ټکی دی یو زوم لخوا د واده د ملمنو مخې ته د برېښنا د شیشې راډ د خوړلو او د وسپنې د سیخ کاتولو ننداره و چې سلګونه ملمنې ګوته په خاخ کړل. او تیرونه په کوزه او بره پښتونخوا کې د ټولنیزو رسنیو موضوع د پاکستان د پنجابي لوغاړي له تعصب ډکې څرګندونې وی چې ویلي یو د پاکستان کرکټ کې 80% ونډه پښتنو اخیستي په داسې حال کې چې د پوینا د پښتنو لمنځه پرته په هیڅ باندې نه پوهیږي. د دغو څرګندونو له امله د راپورته شویو سختو غبرګونونو له فشار او زوره د پاکستان ای آر وای ټلویزیون بخنه غوښتي چې دغه کسي خبرونه کې بللی او د دوی له سکرین نه یې له تعصب ډکې څرګندونې کړي دي. پاکستان کې مشته پښتنو فعالانو په دې اړه ویلي د پاکستان د لوبډلې په شمول ګڼو برخو کې یوازې پښتنو شخصیتونو لوی رول لوبولې او لاسته راوړنې د کرکټ لپاره هم د هیرولو نه دي. د خو بیا ځینو فعالانو د پاکستان لوبډلې کې لوبیدونکو پښتنو ته مشوره ورکړه ده چې د تبيزي چلند پر وړاندې ځان د بیا بیا وفادار ثابتولو پر ځای د لوبډله پریږدي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیا ویلي د اجازه احمد سرګندونې دا ثابتوي چې پاکستان او مرکزی ایالت پنجاب د پښتنو هیڅ ډول انساني حقوق نه مني. او افغانستان کې بیا په ټولنیزو شبکو د طالبانو لخوا د عامو خلکو د شکنجه کولو ویډیوګانې خبرې شوې چې تاریخونه یې ناسرګند دي. خو افغانستان کې د طالبانو لخوا تیرونه سری پل کې په درو دریش پېته کسانو د وهلو له پیښې راوروسته لاس په لاس کېدو زور اخیستی دی. فعالانو ټینګار کړی دی چې په زور د خلکو سهرایي محاکمه او شکنجې د نظامونو عمرونه لنډوي او طالبانو لا هم دغې چارې ته پام نه دی کړی.
سر کوچ نه کې بل وسه دا رقم جوړ نه
او داونه د طالبانو په ټولنیزو رسنیو تر ټولو مهم بحث د مقاومت جبهې د قومندان حسیب قبای مرکز د ویډیو خپرېدلو چې نوموړي پکې ادعا کړې لا هم د هندوکش د غرونو په سرونو د طالبانو خلاف جګړه کوي. معلومه نه ده چې حسیب قوای مرکز رښتیا هم دغه ویډیو د هندوکش له غرونو خپره کړې ده که څنګه، خو دغه راښکاره کېدو د طالبانو او نورو فعالانو ترمنځ دا بحثونه جوړ کړي چې که د ټول افغانستان د نیولو ادعا رښتیا وي مقاومت جبهه څنګه په غرونو کې ګرځي. دغه ویډیو په خپرېدو حتی پاکستان کې د طالبانو پخوانی سفیر لا ټینګار کړی ده چې د جګړې بحثونه نور باید منتفی شي. ځینې طالبانو بیا خپل خلکو ته د قناعت لپاره ویډیوګانې خبرې کړې دي چې د حسیب قوای مرکز د وسلوال لیډل سره راڅرګند دو ویډیو جیلی ده. بلخوا د حسیب قوای مرکز پخوانی ملګری حمید خراسانی چې اوس طالبانو سره کار کوي ټینګار کړی چې د قوای مرکز د ځای په معلومېدو سره په خپل جګړې ته وړاندې کیږي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د جنوبی افریقا یو پلار اوسوی د نړۍ تر ټولو چټک ډرون الوتکه جوړه کړې ده چې یو ساعت کې 480 کیلومتر واټن وهل شي. د جنوبی افریقا د کیپ ټاون اوسیدونکو لیوک بیل او دغه د پلار مایک نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب کې هم ثبت شو او دواړو خپل ډرون الوتکه ته پیریګرین 2 نوم ورکړې ده. حالدا چې تر دې وړاندې هم یو بل ډرون الوتکه جوړه کړې و چې یو ساعت کې هغه هم 390 کیلومتر واټن وهل شو. دا ډرون الوتکه په 3D پرنټر جوړه شوې ده. کاربن فایبر پکې کارېدلې، په بیټرۍ چلیږي او په ریموټ باندې کنټرولېږي. د لیوک بیل پلار اصلا انجینر دی چې د 2010 کال فیفا نړیوال فوټبال جام لپاره امبو بیلا لوبغالی هم ډیزاین کړی دی، خو په خپل لیوک بیل د سونی کمپنۍ سفیر دی. هر کال د حج لپاره ملیونونه مسلمانان د مکه مکرمه او مدینه منورې پر لور خوځيږي، خو آیا خبر یسته چې سکل حج کې ترتیبات د نور کلونو په پرتله څه دي؟ سکل حج تر ټولو ګرم څلور سلويخ درجه ګرمۍ کې را روان دی او تر ټولو ډیر یعنی درې میلیونه مسلمانان دغه مراسمو ته راټول شوي دي. سږ کال به له یو شمېر حاجیانو سره د طواف موټر مرسته کوي او دوی به له کعبه شریفې موټر کې طواف کوي. سږ کال حاجیانو لپاره روباټونه د 40 میلیونه لیټر اوبو د ویش تر څنګ په 14 ژبو د لارښوونې دنده هم پر غاړه لري. دغه راز په لومړي ځل د حج مراسمو لپاره سږ کال ډرون ټیکسي ګانې موظف شوي دي او د سعودي حکومت امبولانس هلیکوپټرې هم ګمارل شوي دي چې د پیښو پر مهال د ناروغانو یا قربانیانو ژر تر ژره خدمت وشي. سږني حج لپاره سعودي خپل نظامي ځواکونه هم د مکې مکرمې د امنیت لپاره راستلي او هغو خلکو باندې د حج کلک بندیز دی چې د دغه هیواد د حج ویزې پر ځای له ویزیټ ویزې سره مکې ته د ننوتلو هڅه کوي. دغه راز 900,000 نه زیات څاروي له بهره وارد شوي دي او دغه ټول څاروي به د سعودي په اوتومات ماشيني مسلخ کې قرباني شي. سکه له افغانستانه د ډیر زره اجانو ترمنځ تر ټولو ډیر کسان طالب چارواکي دي او تاسو به د نړۍ د تر ټولو ستر سوداګریز مرکز او مارکیټ دوبی معلوم اوریدلې چې په 200,000 فوټ مربع ځمکه باندې آباد ده. خو اوس دغه مارکیټ په پراختیا باندې 400 میلیون نور ډالر هم لګول کیږي. د دې سوداګریز مرکز ریکارډونه دا دي چې د نړۍ په کچه تریلوي مرکز نشته. د کبانو تر ټولو لوی شیشې اکوریم پکې نصب ده. د ډیجیټلی هنرونو موزیم هم لري. د ډایناسور تر ټولو پخوانی سکلیټ یا ډانچا هم پکې ده او د شپږ ویش سکرینونو لوی سینما او یو نیم زر دوکانونه پکې دي. خو اوس دغه سوداګریز مرکز کې 240 نوي دوکانونه او هوټلونه هم آباد دي. د سوداګریز مرکز ته د کال 100 میلیونه وګړي تګ راتګ لري او په یو وخت 14,000 موټر پکې درېدای شي. نو په همدې سره د نن اومه ورځ مرانغړم هر جمعه د ازادۍ لپاره او چپو لسې چین وایي سره خپل اومه ورځ مهیروي.